د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. له لسو څخه تر لسنیمو پورې په دې خبرونه کې تاسو موږ بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو او د لسنیمو نه تر یوولسو پورې به تاسو یوه اونیزه خبرونه واورئ د مشال تر رڼا لاندې. نو هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې پاتې شئ. لومړی خبرونه اورو. په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. د نامل پوهنتون زده کوونکو د یو پښتون زده کوونکي د وژنې پر ضد مظاهره کړې. په ډیر اسماعیل خان کې د جنوبي وزیرستان د بیټنی قام احتجاج لا هم روان دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د مارچ په 15 او 16 په شمالي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو عملیاتو کې اته وسلوال وژلې دي. د پوځ د اماړي کوڅانګې د مارچ په 16 خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د عملیات په بویا او دوسلی کې د تحریک طالبان پاکستان او حافظ ګل بهادر ګروپ پر ضد شوي او لپټنځینو ورته وسله هم په لاس ورغلې ده. په دې نښتو کې یو پوځي هم زخمي شوی دی. تر اوسه دې ډلو په دې اړه رسنیو ته څه بیان نه دی ورکړی. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون زده کوونکو د مارچ په 16 کړې مظاهره کې له حکومت غوښتي چې د یو پښتون زده کوونکي عبدالحق خټک وژون کې دی ونیسي. په مظاهره کې شامل سعد خان د احتجاج په محل مشال رډي ته وویل چې دوی له پولیسو او حکومت غوښتنه کوي چې د خټک قاتلون ته باید سزا ورکړل شي او په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوی وکړي. عبدالحق خټک د مارچ په 14 شپه مهال د سرایکي او پښتنو زده کوونکو ترمنځ په شوې نښته کې ووژل شو. د اسلام آباد پولیسو رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې دوی پلټنې روانې کړې دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پوځي چاونې مخې ته ورغونډ شوي د جنوبي وزیرستان د بیټنی قام خلک وایي چې غوښتنې ونه منل شي دوی به خپل احتجاج په پېښور کې د وزیر اعلی د کور مخې ته یوسي. دوی په 2009 کال کې د راه نجات پوځي عملیات په محل د جنډولي بازار د ورانو شوو دوکانونو جوړولو لپاره معاوضه غواړي. په درنه کې ناس عبیدالله بیټنی د مارچ په 16 مشال جډو ته وویل چې له تېرې نږدې وي هفتې راهیسې د چارواکو د دفترونو مخې ته په احتجاج ناست دي خو هیڅوک یې آواز نه اوري. د جنوبي وزیرستان کمشنر یحیا خونزاده مشال رډیو ته وویل چې په جنډوله کې یو مارکیټ جوړ کړی او کوشش کوي چې 50 نور دوکانونه هم جوړ کړي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې له کورونا وایرس 7 کسان مړ شوي چې په دې سره له دیو بعد د ټولو مړو شمیر 10,168 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه شمیرې خپرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې د مارچ تر 8 یعنې نن پورې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 5,088,000 څخه لوړ شوی دی خو له 5,500 څخه ډېر کسان ترې جوړ شوي هم دي. سویزرلینډ نن د مارچ په 8 نیټه د دې لپاره ټول پوښتنه یا ریفرنډم کوي چې په عام محضر کې د بشپړو مخ پټولو برقي په غوستو بندیز ولګوي او کنه. خو که بندیز و هم لګي د عبادت یا روغتیایي ضرورت لپاره ښځې بشپړه پرده کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول سویزرلینډ کې د مخ پټوونکو ښځو شمیر 150 ته هم نه رسیږي. که بندیز ولګي نو په دې سره به د مظاهرو په محل هم د مخ پټول غیر قانوني اعلان شي. البته د دې بندیز لپاره کمپاین کوونکو ښي اړخ ګوندونو واضح کړي چې اصلي مسله د نقاب ده چې ځینې مسلمانان ښځې یا غوندي. که د بندیز لګولو قانون راشي نو بیا به سړي ښځې مخ پټولو ته نشي مجبورولی. د سویزرلینډ حکومت په مخ پټوونکو برقو بندیز نه غواړي او وایي دا به له مسلمانو هیوادونو د سلګلۍ لپاره ورتلونکي پیسهدارې ښځې زړه نازړه کړي. د دې ټول پښتنې د مذهبي ازادۍ امنیت اقتصاد او د ښځو د حقونو په اړه هم تاوده بحثونه راپورته کړي او تنقید کوونکي وایي چې غیر ضروري کار دی. په یورپ کې په تیرو شپږو هفتو کې د کورونا وایرس تر کمو کیسونو راتګ وروسته اوس یو ځل بیا د دې وایرس د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په اروپا کې تېره اونۍ په دې وایرس د 1,000,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړل شو. دا له مخکینۍ اونۍ څخه د کورونا وایرس په مریضانو کې 9% اضافه ښیي. د یورپ لپاره د صحت نړیوال ادارې WHO مشر هانس کلوګ ویلي چې د دې وجه د ځینو بندیزونو لرې کول او په چټکۍ سره خپرېدونکي د وایرس نوې بڼه ده چې لومړی په برتانیا کې مخې ته راغی اوس ټولو 10 اروپایي هیوادونو ته خپور شوی دی. په یورپ کې ځینو هیوادونو خپلو وګړو ته واکسین لګول پیل کړي دي او په ډېرو ځایونو کې لا هم بندیزونه برقرار دي. خو په همدې حال کې په ګڼو هیوادونو کې خلکو د کاروبارونو د بندېدو له وجې د حکومتونو پر ضد مظاهرې هم کړي دي. د مارچ په 16 د چک جمهوري چارواکو لخوا خپرو شوو معلوماتو تر مخه په دې ملک کې 1.3 میلیونه خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي او د نورو خبر د نور خبروي د مخنیوي لپاره تر دننه پورې له اته لکو څخه زیات خلکو ته واکسین وشو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا اوس مګ اوریدش. لومبی ریپورت ته به ورشو لکه څنګه چې داسې خبرونه کې یو څه واورېدل. د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې په جلا جلا عملیاتو کې د هغو وسلوالو پر پټنځایونو حملې کړې دي چې له ډېرې مودې راهیسې دوی ته مطلوب و. پوځ په یو بیان کې زیاته کړې چې دوی پرون دا کاروایی دوی ته د رسیدلو معلوماتو په بنسټ کړې ده. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې هکله څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر اور.
د پاکستان فوج اماړي کو څنګه ایس پی آر لخوا رسنیو ته جاری شوی بیان تر مخه 13 ورځ شمالي وزیرستان کې عملیاتو پر مهال اته وسلوال وژل شوی. یو امنیتی سرتیری د وسلوالو لخوا په برید کې ژوبل شوی دی. ایس پی آر بیان زیاتوي چې وژل شوی وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او حافظ ګلبادر وسلوالو ډلو سره تعلق لري چې 2009 کال نه د غلطه په امنیتی سرتیرو باندې په یو شمیر بریدونو کې ککړول. شمالي وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو یو لوړ پوړی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې وژل شو اته وسلوالو کې یو د مارچ په 15 نیټه منظر خیلو کې وژل شوی او نور 13 ورځ په بویا او لاند سیدآباد تحصیل د تاخیل کې وژل شوی دی. دوی وویل چې امنیتی سرتیرو شپږ وسلوال تحصیل د تاخیل لاند سیدآباد کې د خوفیه اطلاعاتو په بنیاد ترسره شوی عملیاتو کې ووژل. امنیتی چارواکي وایي چې وژل شو اته وړه وسلوالو جسدونه په میرام شهر روغتون کې پراته دي چې هلته یې راوړلی دي. امنیتی چارواکي وایي چې د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري او 1300 پاسا یو کال موده کې تر 130 پورې وسلوال ووژل. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو ضد امنیتی سرتیرو لخوا مخصوص عملیات او یا بیا د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي چې وخت په وخت په یو بل بریدونه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 19 بجو،
تاندی هیلی
په 19 بجو،
قانونی لاري
په پا پاوکم یو بجا،
پام کوا
په یو نیمه بجا،
هارون بچا هنری غړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال پنوم
په 4 بجو،
د مشال مرکا
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي. کوم خبرونه تاسو نه پاتې شي یا نشئ اوریدلی نو د مشال ریډیو په ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ټولې خبرونه شته دي، تاسو یې غلطه لټولی شي. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. په درې ورځې مخکې د اسلام آباد په نمل پوهنتون کې د سرکی او پښتنو زده کوونکو ترمنځ نښته وشوه. په دې نښته کې یو پښتون ځوان عبدالحق خټک په چاقو ووهل شو او ووژل شو. په نښته کې 4 نور کسان زخمیان شوي هم دي. د خټک ملګرو پرون مظاهره کړې وه او له حکومت یې غوښتې دي چې د نوموړي قاتلین دي نه یوازې ونیسي بلکې عبرتناکه سزا دې ورته ورکړل شي. تر اوسه پورې پولیسو څوک نیولی نه دي خو وایي چې تحقیقات یې روان دي او کوشش کوي چې د پیښې اصلي سببونه او عاملین معلوم کړي. سراج ظهیری نور معلومات لري.
دا وازونه د نمل پوهنتون د هغه زده کوونکو دي چې د مارچ په 6 یې د اسلام آباد نیشنل پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله. د دې زده کوونکو غوښتنه وه چې په نمل پوهنتون کې د وژل شوي پښتون زده کوونکي عبدالحق خټک قاتلان دي گرفتار کړي. د نمل پوهنتون یو زده کوونکي سات خان مشال ریډیو ته وویل دوی به بیا بیا داسې احتجاجونه کوي تر څو چې دوی ته په تعلیمي ادارو کې تحفظ ور نکړي شي.
مظاهره د دې لپاره کوو چې فری اینڈ فیر او صحیح ایت انصاف ملو شي، جسټس شي عبدالحق سره، او زیاتیونه شي عبدالحق د مونږ ټول ملګری او د عبدالحق سره ټول پښتانه راوتی او کله کله پورې پښتون ټارګټ کیږي او د پښتون اواز بدغه سي ولي کیږي او د دې غونډګردي خلاف راوتی او د دې تعلیمي نظامونو کې چې کوم غونډګردي کیږي کم زیاتی کیږي نو د دې خلاف راوتی او چې یو بل سټوډنټ سره چرته فیوچر کې داسې ونه شي.
همداشن یو بل زده کوونکی نوید خان هم د خپل احتجاج په اړه مشال ریډیو ته وی،
زمونږ سره چې کوم د سکیورټي معاملات دي داسې زمونږ سره پلیټ فارم نشته باغه پلیټ فارم باندې موږ خپل आवाज اوچت کو او داسې ډیر زیاتی واقعي ورس په ورس کیږي او د خاص کر د پښتنو سره او د نورو سټونټانو سره ظلمونه کیږي د دې سره تپوس نشتا سره داسې اکشن نشتا دا اوس چې زمونږ د عملګری شهید شوی دی عبد الله شهید دا غریب یو د نمل یو معصوم سټوډنټ نو موږ دا نن پریس کلب ته د دې د پار راغلی یو چې زمونږ د ملګری ته انصاف میلاو شي. موږ ټول پښتانه او ټول کم زمونږ ټول کم سټوډنټ کمیونټي چې دلته دا هغه پروټیکټ شي.
د یادونې د مارچ په څلورمه د شپې په اسلام آباد نمل پوهنتون کې د سرایکی کونسل او د پښتون کونسل د زده کوونکو ترمنځ جګړه شوه چې پکې یو زده کوونکی عبدالحق خټک وجل شوه او نور پنځه جوبل شوه. د نمل پوهنتون انتظامی او د اسلام آباد پولیسو د جګړې وجه خو نه ده خودلې، خو پولیسو په خپل جاری شوی بیان کې ویلي چې دوی هڅه کوي چې په پیښه کې ککړ کسان گرفتار کړي او د قانون مطابق کاروایی ورسره وکړي. سیرت ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای سي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو د خبرونه قانوني لارې له مشال ریډیو اوریدل شي. دا نسبتا نوې خبرونه ده، د ځینو نورو نو خبرونو سره چې مشال ریډیو شروع کړي دا غی لړکی تاسو اوریدل شي. خو اوس یو رپورټ ته ورځو. په 2009 کال کې د پاکستان پوز په قبایلي سیمو کې د راه نجات عملیات کړي وو. د دې پوځي عملیاتو په مهال ګڼ کورونه او دکانونه ویجاړ شول. حکومت وایي د ځینو ځایونو سروې یې کړي او د ځینو کورونو رغولو لپاره یې خلکو ته پیسې هم ورکړي، خو په ډېر اسماعیل خان کې په مظاهره راوتلي خلک وایي چارواکو بشپړ کار نه دی کړی. دوی نن په شپږم ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی او وایي حکومت دې ټول ړنګ شوي کورونه او دوکانونه یا له سره جوړ کړي او یا دې هم دوی ته د رغولو پیسې ورکړي. اشتیاق مسید دغه مظاهر چن ته ورغلی دی او دا رپورټ یې پی جوړ کړی.
د سویلی وزیرستان سره لګیدلې د ټانګ ضلع جنډولا سیمې اوسیدونکي بیټانی د ډیر اسماعیل خان پوځي چاونی مخامخ جی پی او چوک باندې احتجاجي کیمپ کې پلتۍ وهلې غوښتنه کوي چې په 2009 راه نجات پوځي اپریشن کې د دوی ړنګ کړي شوي کورونه او د ړنګو دکانونو موجوده حکومت ورکي. په دغې احتجاج کې نوشت عبید الله بیټانی مشال ریډیو ته وویل
دلته کمشنر صاحب دفتر په سل گازا شدت آئی جی صاحب دلتا ان ناستا ڈی آئی جی ناستا ٹول ذمہ وار خلق دلتا ناستی خود افسوس خبر ادا دا چتر وہ سفر ایمر فریاد دو لیا نہ دارو دل یعنی ایت چوک دلتا نہ دی راغلی ایمر مین مسئلے دا دی چ اپریشن رائے نجات 2009 شے دے مر کورونا ڈنگ سول بازارو نہ مڑنگ سول دے جنڈولے گنے بازار چ دے وزیرستان گیٹ وے وا دے زینہ بار جائے تے سپلائی کے دے وزیرستان شیخ اغا دو ٹول مکمل طور پر مسمار کڑے او سفر التا 173 دکانو جوڑ کڑی دی او نور دکانو لیا نہ دی او سفر جوڑ سی مر رخت جای پر رسیدل او خوغه مشته پریشن را نجات په پالیسی شتا سنو نو موږ دا ورته چې موږ په پالیسی شنو نو د موږ کورونه او د موږ بازارونه دا تاسو اس یو افسر خپل ځانی قوت استعمال کړی دا کورونه غیر انکړی دی په کار د چې بیغو افسرانو خلاف کاروایی وسی او ایغو احتساب وس ایغو نه د موږ ته خپل حق حاصل سی
د بیٹانیو په احتجاج کې شامل د دوه نورو کسانو خبره هم وار وای
مانوم رحیم بیٹانی د جنرال سره تعلق ساده پریشن را نجات په دوران موږ بازار نک سوی دا موږ کورونه نک سوی دی موږ خلک کډوال سوی دی دوی یو مز دوی ورځې اول پر جنډول در نه شوري دا نن پنځم ورځ د جی بي او چا ګډي خان باندې شوري دا تر اوسه پر موږ خپل حقوق نه ملایويږي لهذا دې بارے شي موږ احتجاج کړی دا او ناس وې چې ترېغه پورې چې پر موږ مطالبات حل سوی نه
امانوم زاهدین بیٹانی دا جنډول اوس دونکو 173 دکانونه چې کم جوړ سوی دی بالکل اپ جنډول مقام باندې جوړ سوی دی خو چې کم 202 دکانونه بقایا دي موږ د اغه مطالبه ها کوو چې اغه له فلحال دوه وای چې دا د موږ فلحال پالیسی شه هم نسته کنه چې کله دو اپریشن را نجات 2009 شه شروع کولای الته موږ په پالیسی شه وو چې کله د موږ کورونه ډنګ د الته په پالیسی شه وو چې کله دو موږ تر اشن را کولای الته په پالیسی شه وو چې کله موږ ته 25000 روپے را کولای الته په پالیسی شه وو او اوس چې د سروې کم مسله ده او نوی دکانونه جوړون کې دي نو دو وای چې تاسو حکومت پالیسی شه نه یو
مشال ریډیو په ډیرا اسماعیل خان جی پی او چوک شه په احتجاج نوست بیٹانی قبایلونو غشتنه په باراک شه د ټانک ډیپټی کمشنر کبیر افریدی سره د تماس نیولو بار بار هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او کمشنر یایا خونزاده خپل موبایل بند ساتلای وو خو تیر هفته کمشنر مشال ریډیو ته ویلي وی چې په جنډولا سیمه کې یو مارکیټ تعمیر کړای شوی دی او پاتې 50% دکانونو د تعمیر کولو لپاره منظور کړی شوی دی خو په احتجاج کې نوز د بیٹانیو مشرانو دا هم وویل چې حکومت د دوی ډنګ کړی شوی کورونو او دکانونو معاوضه ورکول غوښتنه ونه منله بیا به دوی د ډیرا اسماعیل خان نه خپل احتجاجي درنا په پېښور کې د وزیر اعلی کور مخې ته منتقل کولو باندې مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم واورئ د مارچ په دریمه د سنټ په ټاکنو کې د خبر پښتونخوا له سواد څخه د تحریک انصاف ګوند ګوردیپ سنگ هم کامیاب شوی دی هغه له خبر پښتونخوا لومړی سیک دی چې د سنټ لپاره انتخابیږي د سواد کلیو د سواد سیکان دغه پر سنیټر کېدو ډیر خوشاله دي او کله چې د مارچ په شپږمه خپل کلی ته ورستون شو نو کلیوالو یې په ګډاګانو او موسیقۍ هرکلی وکړ خو د خلکو د سنیټر ګوردیپ سنگ مخې ته ځینې مسایل هم کتار کړي دي او غوښتنه یې کړې چې حل یې ورته په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اور
سواد منګوره کې د نوي منتخب شوی سنیټر ګوردیپ سنگ چې تعلق یې د منګورې سره دی او د ټکو کاروبار کوي سنیټ کې منتخب کې دروسته ورته ځایي اقلیتو د هرکلی دستوره جوړه کړې وه دستوره کې د ګوردیپ سنگ په سنیټر جوړېدو د خوشحالۍ څرګندونې وشوې په دغه مهال د منګورې ګوردوارې انچارج او سیک کمیونټي سواد چیف ارګنایزر بنسری لال مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سنیټر په منتخب کېدو خوشاله دي او تمه لري چې دوی مسالې به حل کړي
زمونږ سواد کې جسونه کمیونټي اوسېږي داسې پته زمونږ ډېر شی مسائل دي آی کې په جابس کې په کالجز کې زمونږ د کوټې مسله ده او دین علاوه چې دی زمونږ نور داسې مسائل دي چې وخت وخت سره به هغه بیا مونږ دوی ته هایلایټ کوو او ان شاء الله منډه دلډه به کوو هغه حل کوو دي کې چې غټه مسله چې ده زمونږ د کمیونټي حل ده چې آی باندې خبر روانه ده دین علاوه زمونږ چې کمې بدګاه دي ګورداری دي داغي ایکسټینشنز مسله ده آی کې دنه سکیورټي مسله ده سکیورټي ګارد مسله ده داسې جابس کې مسله ده نو دا ټول مسلې موږ بیا ګوردیپ سره ډیسکس کوو آی د پاره ومنډه دلته کوو
هومیو سنگ چې سواد کې د اقلیتو د ظلمو خیر خیګړې ټولنې مشري کوي وایي چې د سواد اقلیتو یو شمېر ستونزې دي او دوی د اقلیتو نماینده ته دغه ټولې ستونزې وړاندې کوي.
اول خو زموږ غټه مسله د کرسچن کمیونټي چې ده نو هغه د ګریویاټ مسله روانه ده. قبرستان مسله نو هغه چارج سره ځاګه نشته نو اول به هغه حل کولو کوشش کوو. بیا زموږ د سکھ کمیونټي چې ده نو هغه فرسٹ مسله دا ده چې زموږ په کالجز کې چې کم پروفیشنل کالجز دي نو هلته زموږ کوټه نشته. انشاءالله هغه به دوم امید ساتو چې هغه به موږ له کوي او انشاءالله د سینیټر صاحب نه ډېر امید دي.
په دغه مهال سینیټر ګوردیپ سنگھ بشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا ټولو اقلیتو نماینده ده او هڅه به کوي چې د سیمې د اقلیتو ستونزې سینیټ کې وړاندې کړي.
مونږه لورنې شروعات بدای د دې د سوات نه چې مونږ به د خپل د کمیونټي څومره مسلې مسائل دي دا غې نه به انشاءالله مونږه سٹارټ الو او مخکې به ایوان کې به خپل د کمیونټي د پاره بلکې بلخصوص د خپل ملک د پاره او خاص کر د خپل د پاکستان عوام د پاره مونږ به په هر دغه منی باندې هغه پورا پورا خیال ساتو. کمیونٹی سا حال مسئلہ یا شمشان گھاٹ مسئلہ یا قبرستان مسئلہ
دستور کی دسیمی نور مشران ہوں میں ناگانے اکڑے زئی ظلمو دا سینیٹر گردیپ سنگھ پر کامیابی دا موسیقی سرا گڑاگانے ہوں اکڑے. نیاز احمد خان, مشال ریڈیو, سوات.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تاسو کولی شئ له دغو لارو د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. کولی شئ چې په انسټاګرام باندې مثلا د مشال ریډیو چې کوم د خبرونو اړوند تصویرونه دي هغه وګورئ او په فیسبوک باندې تاسو د ټول رپورټونه لوستلی شئ. همدارز هلته ویډیوګانې دي, مختلف ویډیوګانې تاسو د مشال ریډیو هغه کتلی شئ او د ملګرو دوستانو سره هم شریکولی شئ. په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو خبرونه شته دي, تاسو کالته نو مشال ریډیو د سره فالو کړئ. اوس یو رپورټ ته ورزو. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ د لا خپرېدو مخنیوي په موخه واکسینی کمپاینونه روان دي. په ځینو ځایونو کې د واکسینو اغېز زیات او په ځینو کې کم ښکاري, خو ډاکټران وایي کم مؤثره واکسین هم د کورونا وایرس په وړاندې ګټور دي. په خبر پښتونخوا کې له 20,000 څخه زیات کسان واکسین شوي دي او دا عمل لا هم روان دی. په هغه صوبه کې په دې صوبه کې په خبر پښتونخوا کې چینایي سینوفارم واکسین کاریږي او چې 2 خلکو ته په مختلفو وختونو کې لګیږي. دا چې تر اوسه پورې د کورونا وایرس کم ډول واکسین څومره اغیزناک دي او د موثریت اندازې ولې له یو ځای په بل ځای کې فرق کوي په دې اړه دا رپورټ اورو.
په خبر پښتونخوا کې چارواکي وایي د چین سینوفارم واکسینو لګولو کمپاین په خطو روان دی او تر اوسه یې په هیچا کې منفي اغیز نه دی لیدل شوی. د خبر پښتونخوا د صحت په اداره کې د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي پیل یې له روغتیایي کارکوونکو کړی او بیا به هغو وګړو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي واکسین لګوي. هغه د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې کومو خلکو ته د واکسین ستنې ولګېږي نو د طب د عملي لارښوونو تر مخه باید هغه تر 30 پورې تر روغتیایي څارنې لاندې وساتل شي.
د خلکو په زړونو کې د دې باره کې شکونه شبهات وي, خو کومنګ دا وګورو اوس پورې سینوفارم واکسین چې دی تقریبا 75 او د 80 ملیون منس کې خلکو کې لګیدلې دي. ٹھیک شو, او دا یوازې پاکستان نه دی, دینا علاوه 12 ملکونه دي چې کې د گلف ډیر ملکونه دي, په برازیل کې لګیدلې دي او الحمدلله ریزلټ سیم خ دي. مونږ دا واکسین دلته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د 3 فروری نه شروع کړی دي او الحمدلله اوس پورې مونږ تقریبا 24,000 کسان خپل هیلث سټاف ته لګولې دي. داسې الحمدلله سایډ افیکټیو نه دی راغلی او د دې افیکیسي شته. الحمدلله اوس پورې سینوفارم چې مونږ یوز کوو نو دا تقریبا 85% واکسن دغه دی دوه ډوزې دي، یو ډوز چې ولګي بیا درې هفتې پس بل ډوز لګي، او 85% پورې تقریبا د دې افیکیسي ده چې دا به انټي باډیز جوړي، مدافعت به جوړي، د بیمارۍ نه خلک بچ کی.
امریکای، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته حملې غلې دي. رویټرز خبری اژانس د امریکای او جرمنی کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدی 95 او د روسی سپوتنیک 15 واکسین 29% اغیزمن خودلې دي. همدارز د هند کووا واکسینو اغیز 1.3% راپور شوې ده. د امریکای جانسن اینڈ جانسن واکسین چې په بیړنی حالت کې د کارولو اجازه ورکړل شوې د اغیز فیصدی 2% ده. د برتانیا او سویډن شریکو واکسینو اکسفورد استرازینیکا په اړه رویټرز خبری اژانس لیکلي چې که دوهم ډوز یې درې میاشتې پس ورکړل شي نو اغیز یې 6% ته لوړیږي، خو په اسرائیلو کې یې اغیز 92% راغلی. د واکسینو د اغیز فیصدي په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنیو روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې پخپله هم د استرازینیکا واکسین لګولی دی وایي چې د هر واکسین اغیز د یوې سیمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري، یعنی په دې معنا چې واکسین په یو ملک کې ښایي ډیر ګټور او په بل ملک کې کم مؤثره وي. نوموړي د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو ځایونو کې د کورونا وایرس خپل شکل بدل کړی خو بیا هم موجود واکسینې پر خلاف ښه اغیزه لري.
له ساینسي لحاظه د واکسینونو اغیزناکتوب موږ ته ډیر جوت ده، له دې نه سترګې پټول د واکسینونو د اغیزناکتوب نه نو د کره ساینسي فکتونو نه منکریدل دي، نو هغه خوځښت په خپل ځای ده، خو د واکسین اغیزناکتوب کې هیڅ شک نشته. او پاسو د وارینس خبره او د وایرسونو د اوختې بڼې په وړاندې د واکسینونو د اغیزناکتوب خبره، دا کمې اوختې بڼې چې د وایرسونو د کرونا وایرس نن شته د دې ټولو په وړاندې د اکثره شته واکسینونه اغیزناک دي. که چېرته یوه نوې اوختې بڼه راشي نو ساینسپوهان کولی شي چې په ډیر لږ وخت کې په لابراتوار کې ډیرو وړو بدلونونو سره دا واکسینونه د نوو اوختو بڼو په وړاندې هم اغیزناک کړي، یعنی بیا هغه اوږدې پروسې ته اړتیا نه وي، یوازې په ډیرو وړو ګامونو سره دغه کار کوي.
کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې راپیدا او بیا په ټولې نړۍ کې خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 4 لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس وهلو شمیر له 115 میلیونو اوخته دی. په دې کې د پاکستان څخه د پاسه 15 لکه او 15,000 وګړي هم شامل دي چې پر دې وایرس اخته شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
اردوګو تاسو هم کولای شئ له دغه اپ څخه ګټه پورته کړئ او دا ټول خبرونه چې دي دا به بجوندې بڼه هم باورې کو درنه تیر شوی، هغه هم چې دې تاسو التلټول شي او ریدل شي د لټون په برخه کې، د سرچ په برخه کې تاسو د یو خبرونه نوم لیکي یا داغه اړوند کم خبره چې هغه لیکي، کوم مثلا مشال انلاین خبرونه ده، نو کوم مشال انلاین پکې نه لیکي، د بیان ازادي ولیکي، نو داغه اړوند به تاسو ته ډیر څه راشي، بلکې هغه خبرونه به هم تاسو راشي، به اوریدې هم شي او د خپل دوستانو سره هم شریکول شي. اوس هم د خبرونو د لنډیز وخت د هغه ته د ورتګ نه مخکې درته وایو چې تاسو کولای شي چې د مشال ریډیو د اپ سربیره په مشال ریډیو .com باندې هم زموږ خبرونه واورئ. دغه ویب سایت د مشال ریډیو چې ده په دې کې هم ورته تاسو کولای شئ چې هم ټیکسټ ولولې د ریپورټونو متن ولولې او هم پکې خبرونې واوري او د خبرونو سربېره پکې تاسو بیا دا هم کولای شئ چې لټونو کوي که چېرته کومې خپرونې تاسو نه تیر شوي، که څه هم هلته یو جدول شته دی، تاسو کولای شئ چې د هغې د مخې نه خپرونې واورئ، خو که کومه ستاسو د خوښې خپرونه یو تاسو نه تیر شوي هغه تاسو هلته ولټوئ وګورئ او د لټونو وروسته چې دی تاسو په اسانۍ باندې هغه اورېدلی او د نورو دوستانو سره شریکوئ شي. نو اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی، لس نیم بجې شي، راځي چې واورو. د پاکستان پوز ادا کړی چې د مارچ په 15 او 16 په شمالي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو عملیاتو کې 8 وسلوال وژلي دي. د پوز اماړي کو څنګه د مارچ په 16 خبر کړی خبر پاڼه کې ویل دي چې په دې عملیاتو کې وسلې حمله سور غلي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون زده کوونکو د مارچ په 16 کړې مظاهره کې له حکومت غوښتي چې د پوهنتون زده کوونکي عبدالحق خټک وژونکي دي ونیسي. عبدالحق خټک د مارچ په 4 شپه مهال د سرکی او پښتنو زده کوونکو ترمنځ په شوې نښته کې وژل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې دوی پلټنې روانې کړې دي. د خبر پښتونخوا بډیر اسماعیل خان کې د پوځي چاوڼۍ مخې ته د جنوبي وزیرستان د بیټنیو د قام خلکو مظاهره نن په 16 ورځ هم دوام لري. دوی وایي چې په جنجوله بازار کې د ورانشو دوکانونو معاوضه دې ورته ورکړل شي. حکومت ویلي چې په دې مارکیټ کې یې ډېر ځایونه جوړ کړي دي او 50 نور دوکانونه جوړولو پلان هم لري. د نړۍ د کیتولیکو عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د عراق په نجف ښار کې له ځواکمن شیعه رهبر آیت الله علي سیستاني سره پرون ملاقات کړی دی. د مارچ په 16 شوي دې ملاقات کې عراق ته د رومن کیتولیک عیسایانو د مذهبي مشر د لومړي سفر په مهال د واتیکان د بیان تر مخه ویلي دي چې د بندو دروازو تر شا په دې کتنه کې پاپ هڅه وکړه چې د سولیز ګڼ ژوند او د عراق د عیسایي ټولنې د پیاوړي کولو پیغام ورسوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم د اوس موږ اوریدای شي. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام علاوه پر د مشال ریډیو په ایپ باندې هم تاسو اورئ. اوس هم راځي چې تاسو ته د مشال ترنالاندې بحث دروړو. د بحث ستاسو زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړی او د تاسو په تکراری بڼه باندې اوري. مخکې د لایو ژوندۍ بڼه باندې نشر شوی
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې نن یعنی د مارچ پر 3 نیټه د قومي اسمبلی د خیبر پښتونخوا سیند د بلوچستان د صوبای اسمبلی غړي د سینټ په 9 چوکیو نوي سینیټران ټاکي. په پنجاب کې وار لمخه 11 سینیټران به له ټاکنو ټاکل شوی دي. په پاکستان کې په عمومي توګه د سینټ انتخابات دومره اهمیت نه لري، خو دا ځلې ډېر زیات ارزښت موندلی دي. د دې وجه څه ده او آیا د سینټ د ټاکنې به د پاکستان د راتلونکي سیاست منظرنامه بدل کړی او کنه؟ د مشال تورانا لاندې بحث کې له کارپوهانو سره دا او نورې پوښتنې چیړو. میلمانه مو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان او همدلته په پراګ کې په سټوډیو کې د مشال ریډیو منیجنګ ایډیټر داود خټک دی. ډاکټر صاحب او داود خټک صاحب دواړو تاسو ته ارکلوي.
مننه، ډیره مننه.
شکریا، ډیره مننه.
مننه ډاکټر صاحب. اول به بلکې تاسو ته راسو، لکه ما چې کومه خبره وکړله سی په پاکستان کې ستاسو په خپل تجربه کې دا ځل چې د سینټ تر انتخاباتو وړاندې او بیا اوس د سینټ پوری انتخاباتو پوری، آیا دا تاسو ته یو غیر معمولی حالات ښکارا شو کې مول له نورو سینټ انتخابات سره د دې مقابله وکړو؟
او دا ډیر زیات مختلف حالاتو کې دي. ماضی کې دا سیوا چې کما اکثریتی پارٹی وا پر قومی اسمبلی کې هغه با هم په سنټ کې به داغي کافی سیټونه وو او یا کله مو هغه د سي نورو پاتان سره په جګړه باندې وا دا ورته دا سیده چې سنټ کې چې کوم زمون کبران پارٹی دا داغي اکثریت نشتا او نو وو ایون کدا الیکشن وو مشي دی خپل حساب باندې سټوګټي بیا هم کې دي چې دی اکثریت کې نه او بلدا چې دی په ډیر ځات په جګړه دی نورو پاتان سره یو خو دا مختلف خبر ده دویمه خبره دا ده چې دا ورته سنټ په انتخابات اهمیت زکم ده چې کم دی ترنیمات کول غواړي یا پارلیمنت چلول غواړي په فطریقه باندې موجوده حکومت نو داغي مخالفت دی په وطن کې ډېر زیات دی یوازې دی د سرسو کوم نه دی اکثر په دې باندې دا الزام دی چې دی سلیکټیو دی لکه دی زمون چې کوم فوج دی اغي دی راوستي دی او دی چې د شګو بوجه دی نو فوج باندې ډېر زیات تنقید کېدو چې دی خل ادارو نه چې رول نه بهر دی نو ځکه چې دی اغي باندې دا دباو دی چې هغه با نیوټرل دی هغه بغیر جانبدار دی او عدالت هم غیر جانبدار دی نو کاری دا سي چې کدي الیکشن دی لو خصوصا د اسلام آباد سیټ چې کوم باندې یوسف رضا ګیلانی الیکشن ته ولاړ دی دې شي دی باندې بیا ادم اعتماد مو شي او دې ته بیا
هم دا ډاکټر صاحب هم دا دغه پښتني بزمو پراتلون کې بحث کې هم ویل کوم چې تاسو اشاره کوي بلکې دا بحث به تراغو پوری سبا یا بلروس پوری دا دوه واره به دا تکرار رژیم اوریدونکو ته وایو کې دایسه منظرنامه بدل وی او نتیجه راغلی وی خو ته اوس لپاره چې کوم خبرې مو کو ډاکټر صاحب تاسو ترازمه داوت خټک صاحب لکه څنګه چې ډاکټر صاحب د دې اهم وجه او اهمیتونو بیان کو ستاسو په خیال باندې د سینټ دغه انتخابات ستاسو په تجربه کې هم دا په پاتسوي چې ډیر عمومي بکیدل او بس دغه بو خو هم هغه وجه دي کله دی علاوه چې ډاکټر صاحب بیان کې نورې وجم تاسو ته ښکاری
ډیر مننه کاکر صاحب او ډاکټر صاحب تم زموږ له خوا ډیر سلامونه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وی د دې خو غټه وجه همدغه د سنټ انتخابات ولې ډیر زیات اهمیت اختیار کړی دی دا غي یو غټه وجه دا هم ده چې هر کله چې د 2013 د انتخاباتو شونه په دې باندې ډیر پښتنې راپورته شوي او بیا د پاکستان په دې اوسنی تاریخ کې دومره مضبوط یو متحده اپوزیشن مخ ته نه دی راغلی لکه مولانا فضل الرحمن بیا نواز شریف بیا پیپلز پارټي یعنی مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي به همیشه د یو بل خلاف ولاړو خدا ور د عمران خان تحریک انصاف چکلنه په حکومت کې راغله او ویل کیږي چې د دې تر شا د پوز لاسته د پوز د انټيليجنس ایجنسی ولاسته نو دغه ټول ګوندونه را یو شوې دي نو دم ډیر زیات اهمیت خبره ده چې دا ټول ګوندونه را یو شوې دي د تحریک انصاف په ضد ولاړ دي او عام طور باندې ګمان دا کیږي چې که تحریک انصاف ته شکست کیږي نو دا شکست په یو طریقه باندې فوج ته هم کیږي ځکه چې فوج ته ګوته نیولې کیږي نو د دې د وجنا دا ډیر زیات اهمیت دی اختیار کړی دی بل خبره دا ده چې تحریک انصاف په دې تیر وختونو کې په قومي اسمبلی کې او په سینټ کې د سنوي قوانینو دی ډاکټر صاحب هم اشاره وکړه د سنوي قوانینو راوستو کوشش خو په اغي کې کس هم دی په قومي اسمبلی کې اکثریت لري س د تحریک انصاف او د اتحادي ګوندونو یو سل اتیا غړي تقریبا جوړیږي نو اغي په اغي کې په قومي اسمبلی کې خو کامیاب شي خو چې کله سینټ د لاټي لکه د میډیا په حواله سره اوس یو قانون را روانو او د اغي قانون تر مخه به د څومره میډیا ارګنایزیشن چې دی د دې ډیټا ته یعنی د سره څومره ډیټا وي اغي د پیمرا پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتھارټي دا بوته لاسرسي لرلی شي خو هغه چې کله سینټ تر غنو سینټ هغه قانون
نو تاسو سره د سینټ کې به دوی تم د اسان سيتي قانون سازي کین وب خند نه
بالکل کدی په اکثریت کې راضي تحریک انصاف نو په قومي اسمبلی کې د دې مخکنه اکثریت ته په سینټ کې به اکثریت شي قانون سازي بوت ډیر آسان شي
ها مننه داوت خټک صاحب دلته یادونه کو ډاکټر صاحب هم دا وایي تاسو هم وایي چې خلک دا وایي او خپل اپوزیشن هم دا وایي چې فوج د عمران خان شاته ولاړ دی خو فوج اکثر چې کله پریس کانفرنس میجر جنرال بابر افتخار کوي د فوج وایندې هغه وایي چې مو په سیاست کې مرا کاږي خو بیا پر دې باندې هم تنقیدونه کوي چې په سیاست کې تاسو یې خیر د ډاکټر صاحب یو بل خبره ده چې مو برداشت وګورو چې لدی علاوه چې د انتخاباتو نتیجې څه راځي آیا تحریک انصاف غټي یا اپوزیشن چې دی هغه چې کم مقاصد دی هغه د لارې نتیجې ترلاسه کولای شي کله دی علاوه مو جو ګورو دا انتخابات ا د پاکستان د مستقبل سیاسي منظرنامه بدلولای سي کنه حالات وو هغه سي لکه څنګه سینټ لمخه چو حکومت خپل حکومت کی اپوزیشن خپل اپوزیشن کی لکه څنګه چی کنه سټریټیجانی به بدلی سي
نو امکانات شته چې ایک یو سو سیټونو باندې بالکل واضح طور باندې و پتا لګي اسلام آباد سیټ چې کم باندې چې یوسف رضا گیلانی سے وہ حفیظ شیخ سے مقابلہ تھا یہ طرف تھا پیپلز پی ڈی ایم مشترکہ امیدوار دے گیلانی سے وہ بل طرف تھا دا آئی ایم ایف اور دا ورلڈ بینک اور دا عمران خان دا پارٹی اور دا زمون دا عسکر نمائندہ حفیظ شیخ تھے نو چٹا یوسف رضا گیلانی سے الیکشن کو اگٹلو دے مطلب بدائے چپ دے تو کم موجودہ ڈسپنسیشن دے چکم یو ستا پاکستان کی مون ٹرائیار کی والو طرفا حکومت دے نو دا با نظام با گڑبڑی کی بیا کے نتیجہ کے بیا با یو تحریک عدم اعتماد چکم پیپلز پارٹی کا ملارا خویدلی دا لانگ مارچ اور درنی نا علاوہ آغلارا با انتہائی مضبوطہ شی اور دا دے مطلب بدائی کے پا دے باندے چی دے دا خلق و عدم اعتماد دے یا با وزیر اعظم چی دے دا اعتماد بھوٹ اخلی اور اے دا پارا کسان براولی نو تاسو کتلی عمران خان چې دې هغه با مخکې خپل نمائندو سره کسان ته ملاقات نه کولو اوس د سینټ الیکشن لپاره په کرونو روپۍ هر ایم این اے لپاره فنډ هم جاری کو ملاقاتونه هم سره کوي یو یو شی بل شی مطلب دا دی چې رول هم دی دا خبره نو ښکاري داسې چې دا خبره کامیابه شوله نو بیا به تحریک عدم اعتماد حکومت خلاف برازي او بیا عام شنید دا دی که هغه کامیاب کیږي نو دا غی مطلب بدای چیو بل کس با حکومت عمران خان نه بغیر د نورو پارٹیانو حکومت سی راځي او موږ دې باندې خبر یو چې کم خلک دلته پاکستان کې وو سی چې تحریک انصاف پارٹی ماټی نه نشه نشتا دا خو عمران خان دې او هغه سره دا کسان راغون کړی دي او په دې پښا باندې چې ټول خلک وي فوج ولار دي نو چې کدا نه عمران خان بیلی او حکومت نه بهر شي تو دا ټول خلک چې وته راغون کړی شي دي دا به هم ته خو دې خو شي تاسو لک شي او دا د سپاتی دا چې د دې سره جړل نشتا لکه مسلم لیگ نواز دی یا پیپل پارٹی دا جمعیت العلماء اسلام دی یا عوامي نیشنل پارٹی دی دا زمانو پاکستان دی هغه خپل خلکو کې جړل نشتا دی او متبادل لیډرشپ هم نشتا دی دې کې سم متبادل لیډرشپ نشتا نو اې حساب باندې دا به یو لوی سیاسي منظرنامه کې لوی تبدیلی پېښ کړي
سامه مننه ډاکټر صاحب تاسو تر اجازه او داوود خټک صاحب تاسو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرال ذکر وکړي د دې مستقبل منظرنامه چې دا غبه په بدلیدو وی یعنی په هر شکل کې کیمرا خان هم دا سیټونه غټي او کې بیا اپوزیشن غټي په دواړو صورتونو کې یو منظرنامه به خامخا د پاکستان بدلی شي بم کفرز کو خر د دې نتیجې به ډیر زر راځي او دا پروګرام به هم نشر کیږي ک اپوزیشن د اسلام آباد سیټ بایلی ډاکټر صاحب مو ویلې او بیا مثال په سینټ کې مغه اکثریت نه بایلی یعنی د عمران خان په لاره درنې شي نو خپل د پی ڈی ایم د اپوزیشن د پاره دا څومره لوی چیلنج به د دې اتحاد پر مخ وړلو
مننه کاکړ سے بیا هم دا سیدا چې دغه دوه خبرې دي دغه کې د عمران خان لکه ظاهرم د اوس چې سمره ما راپورونه وکټنو د اغینه دلته راتلونه مخکې داسې ښکاری چې دا سیټ یعنی اپوزیشن ته به دا سیټ ګټل د اسلام آباد د بل تلګا ګران شي او اسی هم کله چې حکومت په حکومت کې وی حکومت وینو دا غی بیا وسایل تر ډیر لری پورې رسیږي لکه بیګا کتا سو ګورینو یو ویډیو هم سرګند شوی دا
او په دې کې
یوسف رضا ګیلانی د زوی مبینه ویډیو دا او په اغه کې بیا الیکشن کمیشن ته یو ریفرنس هم تللی دی د یوسف رضا ګیلانی نید نه اهله کول لپاره
اوریدونکو ته صرف دا وایي چې دا ویډیو د دې د یوسف رضا ګیلانی چې زوی دی علي ګیلانی هغه لې چا سر ناست وی هغه ته دا طریقه ور شایي چې ته به ووټ څنګه ځای کوي
ووټ بس دا په ویډیو کې
دا ویډیو کې د خو علي ګیلانی بیا پریس کانفرنس وکړي او خپل یوسف رضا ګیلانی مو ویلي چې دا پلانټډ دی لمخه جوړ شوی دی او دای د زوی وی چې پلار د پاره کمپین کولې او د تحریک انصاف خلګو له سره اړیکه وکړي چې موږ خپل حکومت ته خوشاله نه یو نو کو ټور کو نو څنګه ولمار ټول به ځای کوي دا دغه موقف شته تاسو خبر
هم دا سید تاسو ډیر خ د دې وضاحت کو زما خیال لې چې اپوزیشن دا سیټ غټي د اسلام آباد لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وینو دې سره حکومت ته ډیر لوی دچکه لګې دی شي. ظاهر ده چې د حکومت په اکثریت کې دی، خو که اپوزیشن دا سیټ ګټي نو دې مطلب دا دی چې حکومت په خپلو صفونو کې یووالی نشته دی، او دا مطلب دا دی چې د عمران خان
یعنی کوم دا فرض کو لکه څنګه تاسو ولې چې میډیا رپورټونه دا وایي یاسم په پاکستان کې روایت دا پات سوې دی چې څوک په اقتدار کې وي نو دا غبایل ګران وي، مو به دا چې فرض کو چې اپوزیشن دا و بایللې خپل د اپوزیشن د پاره دا څومره دچکا ده.
اپوزیشن د پاره پدې کې هو د کې دوه خبرې دي، یو خو مولانا فضل الرحمن د ډیر وړاند دین موږ بلک شاته لاړ شو، د ډیر وړاند دین د اپوزیشن ګوندونو ته ویلی چې د حکومت په ضد باندې یو فیصله کون تحریک جوړه. که تاسو وګورئ کال یو نیم کال مخکې مولانا فضل الرحمن اسلام آباد ته راغلی او یو درنیم کړی و، خو اپوزیشن بیا دوی سره په مکمل طور باندې ملګرتیا اونه کده، کومې پارټۍ چې ورسره اوس ولاړې دي کاغه پیپلز پارټي ده کاغه مسلم لیگ دی، نو یو خو مولانا فضل الرحمن ته دی په دې رضا کړی دی چې مونږ عدم اعتماد براولو چې دا اوګټو نو بیا به عدم اعتماد راولو، نو مونږ ته به یو لار هغه خبره به هم د دین ورانه شي، بیا د عدم اعتماد هم دی نشي راوستی د عمران خان په ضد باندې. دویم دا کیږي چې د پیپلز پارټۍ په سیاست کې یو خبره ډیره زیاته شعور دی، اکثر کئی کله چې دی په حجرو یا په محفلونو یا په ډرینګ رومونو کې ناشتي دی وای چې ایک زرداری سب پر باری،
نو دا یو زرداری پروتول
زور ور دی، نو دا یوسف رضا ګیلانی چې راوړاندې کړل شوی دی دی سیټ ته پاره دا زرداری تیار کړی دی آصف علی زرداری. اوس د دې تر شا ډیر مقاصد دی، یوسف رضا ګیلانی په خپل باندې ډیر خه د خلکو سره تعلقات لري، کله چې دی وزیر اعظم د دنه حتی چې د اپوزیشن خلک هم ډیر زیات خوشاله وو،
سپیکر ور هم ډیر
سپیکر ور دنه بیا ډیر او د اسیم خوش اخلاق سړی یادېږي، بل د جانګیرترین او پیرپګاړه غونې خلکو سره چې هغه په اپوزیشن په حکومت کې دي د اغي سره رښتې دي، د یعنی د هغه د
خپل ذاتی تعلق هم
مطلب دي سره خپل وې دي، بیا د دوستانی دي، نو دا چې را مخ کې کو دي ته ویل کیږي چې دا زرداری سیاست ته چې دا سړی را خو که اوس دی بایلی، نو دې مطلب دا دی چې د زرداری هغه سیاست هم ناکامه کیږي، نو چې د زرداری سیاست ناکامه کیږي نو مسلم لیگ نون وایي چې مونږ فیصله کون تحریک چلو، زرداری وته وایي چې نه پیپلز پارټي وایي چې مونږ عدم اعتماد راولو، یعنی ان هاوس چینج سیشته ویل شي، نو د مسلم لیگ هغه خبره په هغه خپل پټه کې چروانه او هغه ناکامه کیږي، نو دا به اپوزیشن ته یو دچکوي خو هغه مر به نه سمره چې حکومت ته وي که حکومت دا سیټو بایلي.
شامن مننه داوود خټک صاحب، ډاکټر صاحب داوود خټک صاحب یو شپه سیمنځ ورکی او بیا ور سره تجزیه وکړه، ستاسو په خیال باندې خپل یعنی په دې انتخاباتو کې ځکه چې په پاکستان کې همیشه دا الزامونه هم لګېدلي دي او تر ډېره حده پورې بیا رښتیا هم ثابت شوي دي چې کله د سینټ انتخابات کیږي نو د صوبای اسمبلی یا د قومي اسمبلی ممبران خصوصا د صوبای اسمبلی هغه په پیسو باندې اخیستل کیږي، دا وره دا کیسه ډیره ګرمه وچلیدله، تاسو داسې وینئ چې په دې سینټ اوسنی انتخاباتو کې د خرید او فروغ چې په کوم اندازه باندې په خوا کېدله دا ځل دومره شته او کنه د پخوا په شان باندې دا ځل هم کوششونه شوي دي او دا غو به ډیر غټ اثر وي؟
نو دا سیدا چې یو خو حکومت طرف نه ډیر زیات شور اچولې شوی دی، عموما اپوزیشن پارټیان دا شور اچي چې زمونږ کسان چې دی حکومت چې دی پای باندې زور اچي او وغیرہ نه شور کی دا عموماً دا سے خبر ہی کیجیے دا اول زل دے کہ دے وقت کے حکومتی پارٹی چلے اگر دا وہی چنا مونگ باندھے چلے مونگنا کسان اپوزیشن پہ پیسو اخلی آئے یا وغیرہ وغیرہ، تو دا یو ڈیر انتہائی عجب شانتی سورے پاکستان کی داخل اچھی ہوئی حکومت نے پہلی اغم جو لحاظ باندھی کافی درست کا خبر ہے کہ حکومت اکثر الیکشن نہ پہلی بولی جتنی سر ڈیر وسائل بھی حکومت دو کہ دے ہوئی خپل کسان اطلاعات دادی کراچی کے جدے ہوٹلوں کی ساتھ لی دی اطلاعات دادی جدی کسان دیر زیاد خپا دی خپل پارٹی نا بلدی چې کوم ټکټونه ورکړي دي هغه ډېر امیر خلکو له ورکړي دي، اکثر اوقات هغه ډېر لوی پیسې لري او هغه نه دا الزامات هم شته چې هغه په خپل ووټونه کې بیا په پیسو باندې اخلي خپل پارټۍ کسان ته هم په پیسو باندې ورکړي، تیر ځل تیر کله عمران خان پارټۍ والو په خیبر پختونخوا کې کوم الیکشن کړو هغه کې بھی جاری شوي دي، نو دا یو ډیر خبره دی ګواہی دا چې اسټابلیشمنت دې یا چې کوم تم خپل فوج وایي چې هغه د دې په شاده ووري نو درس لري کې فکاري اسکاری دا چې دغه خلک وایي چې کوم دی په شاک شو دې نه غوي چې ها طالبان ته مونږ ساتو امت له حکومت مونږ له کله کسان مونږ راځو ساتو دا خو ډیر ګران کار دی نو هغه حساب باندې الزامات خو ښه ډیر لوی کوي دي چې دې پیسې لګولې دي امیر کسانو لا چې کوم پیسې لګولې شي هغه نه ټیکټونه ورکړي دي او دې یو تر قبل او ویلا دام کوي چې نه یوسف رضا ګیلانی یا بل دې هغه کې دې پیسې لګي یا زرداری پیسې لګي نو عموما دې کوشش هم کړې ده کوم دا عدالتونو ته تللی وو دې کوشش دا و چې اوپن بیلټ باندې چې الیکشن
په کارا باندې
وو او چې کله کو فیصله راشو او کوم سپریم کورټ داغه فیصله کې کوم تعویلات کوم تی وزیرانو کړی دي نو هغه غینه ډیر مختلف دي چې کوم عام وکیلان کوم قانون باندې پیږي هغه څنګه کوي
صحیح
دي بار خطا کوي او کاری دا چې پروپاګاندا زیاته تیز ټی وی باندې او پریډو باندې او دا کوم دې چینل دي هغه باندې دې سوخ دي نو هغه باندې شو ډیر کوي
سمه ده مانه نه راکسب تاسو تر اعظم داوود خټک سي ستاسو ځخه سوال دادی چې هماغه ډاکټر صاحب زخمه وکړي ځکه دا موضوع ډیره خلک نظر په ساتي او ډیره عام هم ده چې په پاکستان کې د سېنات کم سیټونه دي دا مطلب یا خرچ سي یا د دې لپاره خلکو پیسو واخیستل شي لکه ډاکټر صاحب چې بیان کړه دا وره شور شرابه ډیره زیاته و ا دې شور شرابي په دې باندې اثر وکړي چې ډیر زیات د صوبایي یا د قومي اسمبلی چې کم غړي دي هغه کله چا سره یو پټه سودام کوله نو داسې په ویره کې به وو داسې تاسو ته یعنی کچم دا خو موږ تاسو ثبوتونه نه لرو خو سړی درکې یو اندازه لګی تاسو داسې اندازه ولرئ چې په ویره کې نه به وی کړی کنه بیا هم نورې لارې به مندل سوي
زما ذاتی خیال مې دادې چې دا تاسو خبره صحیح ده دا حکومت دا دومره شور شرابه چې کوي لکه څنګه چې ډاکټر سیب اووي نو په حکومتي ګوند کې تر ډیره حد خپګان زیات دی او حکومتي ګوند کسانو سره چې څومره مونږه خبرې کړي اکثره کسان او په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان او د سند صوبې هم غي وی چې وزیر اعظم عمران خان دی ته ټیم نو ور کوي د ملاقاتونو لپاره ډیر پکې دا هم وی چې طریقیاتی فندونه دي تنه ملاويږي بیا پکې کتا سو په سند صوبې کې وګوره نو دا کم سلور غړي چې د سند صوبې کسانو ویلي دي اغي په خاره باندې ویډیو پیغامونه ایشو کړي او اغي ویلي چې مونږ وټ نو ورکو نو اغي چې د اغي د لپاره کوم وجه خودلی د پاغه ویډیو پیغامونه کې د اغي په بنیاد تاسو خبره کوم اغي کې ویلي چې مونږ فیصل واډا ته وټ نو ورکو دا زمونږ امیدوار نه دی لکه دی د ډاکټر صاحب چوي چې داسې خلک راغلي چې هغه د پارټي یا حفیظ شیخ څخه وس راغلي دي نو حفیظ شیخ سمو د مخ کې دی په پیپلز پارټي کې د داغي فینانس منیسټر نن سبا تحریک انصاف سره دینو د تحریک انصاف چې کوم په خوانی غړي دي چې دلته کار کړي په دې پارټي کې اغي په دې باندې خفغان لري که خیبر پښتونخوا ته مونږ راشو نو سلطان محمد خان چې د قانون وزیرو اغه لري کړي شو خو بیا چې مونږ ګورو نو دوه ورځې پس سلطان محمد خان بیا د وزیر اعلی سره ناشته او اغه په یو تصویر کې بتاسوم کتلی دی دوړ میټینګ کوي دا غینه پس دا سید پرویز خټک خپل ورور لیاقت خټک د دې دوړ ورونو ترمنځم د دوړ په تحریک انصاف کې دي او د دې دوړ ترمنځم یو لانجره وانه ده او د اغه د وجنه دی د اغه سیټم او بایلو د نوخار سیټ چې اغه د پرویز خټک ډیر مضبوط سیټو اغه اختیار ولی وګټه سیاسي تجزیه ده چې دغه ځکه د دې خپل اختلافات نو تحریک انصاف ک نقصان مومي نو د اپوزیشن نه بدومره نمومي سمره بچدي د خپل خلکو نمومي خو په دې کې د دې چې دومره شور جوړ کړي دي نو زما خپل ذاتی خیال زما د دې چې تحریک انصاف ته د دې کمزيره ډیره خپته ده دا وت معلومات شته او دی لګ د دې د نن یره هم موجوده ده کني په عامو حالاتو کې همیشه چې مونږ ګورو نو دا اپوزیشن ګوندونه چې دي دوی د دې خرڅولو او اخستلو خبرې کوي یا د داندلی چې وته وي د ټګې او تورې خبرې کوي حکومتي ګوند مونږ چرته نه دی کتلی چې هغه وي چې یاره داندلی شوی دی کنه
نو او مننه نه ډېر داوود خټک صاحب ډاکټر صاحب یو بل سوال په پاکستان کې دا عمومي لکه تاسو هم ذکر وکړي داوود خټک صاحب هم وکړي بهرال تاسو تجزیه کاران یا سخپل اپوزیشن کې نواز شریف یا ور سره ټوله پی ڈی ایم دا وایي چې 2013 کال انتخابات عمران خان وچ کلک په دیو غټل ز پاکستان فوج د دوی د پاره د دانلی لار برابر کړه د پاکستان فوج انتخاباتی کمیشن دا وایي چې نه دا بالکل شفاف انتخابات او عمران خان هم دا وایي. خو کومر دې ته وګورو نو دوی ودی ته نمر کړی دی د پاکستان چې کوم وسنه حکومت دی دا هایبرید حکومت دی، یعنی هایبرید معنی د فوج او د منتخب حکومت په ګډه باندې یو حکومت دی او هر څه د فوج شاته د عمران خان دی. کومر دې سینټ انتخاباتو ته وګورو که څه سر بیا ثبوت په لاس کې نسته، خو د تجزیه پر بنیاد ستاسو په خیال باندې په دې انتخاباتو کې تاسو ښکاری، تاسو ته ښکاری د پاکستان فوج نیوټرل دی، هغه داسې د پردې شاته به ستاسو په خیال څه نه یې کړي، ځکه چې دوی وایي چې یوسف رضا ګیلانی هم په اسلام آباد کې ناست په دې وایي چې هغه نیوټرل کې او دوی مقابلې ته پرېږدي. ستاسو په خیال دا ځل داسې ده چې صرف د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ مقابله ده؟
نو خیال خود دا دے یو حلقے کے آگے کے پیپلز پارٹی کم لیڈرشپ دے خصوصاً آگاہ زیاد دے معاملہ کے پر امید دے تو تین لیگ نواز والا دونا پر امید نہ ہوں اور مولانا فضل الرحمان دونا پر امید نہ دے اگی دا خیال دے اور دونا لوئے تنقید دپس کے کم دونا مدینا روان دے پی ڈی ایم طرف نہ دا مختلف اداروں خصوصاً دا فوج پرول باندھے چارا سیاست کی گوتی وئی عدلیہ گوتی وئی بل گوتی وئی دا اور یہ چیز دا کسان عمران خان سر نوست کرے وا او وئی چیز تاسو دینا کشا تشری نمو دا سر اخبلا فیصلہ کو علیشو نو دا بنا نن کافی حدا پوری دا ثابتی گی اور دے اسلام آباد دی الیکشن نمبر اکم سیٹ باندھے گیلانی سے بلار دے اگے نہ بدا ثابتی گی چی او واقعی حکومت خبر درست ثابت شو یعنی گلانی سے دا دلیل چھے آغا با چھے دا فوج نکل چھوئے دے ثابت چھے او مضبوط مشی او کلی دا دلیل با کمزور چھے او بیا با دب درنے والا کسان او چکم چھے سسٹم بالکل ختمو دو طرف تا او انتہائی تیزی خبری کہ کم مریم نواز مخی کولے آغی خبر دستا والا خبر چھے آغا بیا طاقت ورے چھے او مولانا صرف چکم درنہ سنگا مخی کلی وادا نوری پاکیانے وطرہ مخی نوی دا وقت بیا کاری درنے طرف تم خبر لارا چھے او چھے دے نو سخت پوزیشن چھے دے آغا پوزیشن واخلی چھے دا کتا سو گوری نو مولانا صرف چھے دے الیکشن فارن تاس دا ویلو چھے دے سلیکٹڈ حکومت دو نہ منو اسمبلی تے نزو دا کو مسلم لیگ نواز او پیپل پارٹی دی کنوینس کریو کنا او بیا وس دوبارہ پیپل پارٹی والو بیا کنوینس کو چنی راوی دے سنٹ الیکشن او تو الیکشن تزو او کہ کتا سو گوری نو دس کے خبر اشتا اگے کی حکومت نی ولے شے دے پر خبر مانی چاہیے کری دی کنا الیکشن کمیشن ہم دا وے نو ان کیس کہ دا وس دی بیلی او غلط شے شے واقعی دی سپورٹ اے نور خلق کو سر دی نو بیا با اگ دلیل دا پرمنا تحریک والا دلیل او آپریشن دلیل او الیکشن دلیل شکست تو خری او اے پر با ہارڈ لائن راشی او زکا زویم چے سیاسی منظر نما با ہر دوس رتوں دی تحریک دی
سما د من نه ډاکټر صاحب
کدی وګتلو عمران خان دی بشاته وی او کدی دی لا یوسف رضا ګیلانی یا بیا بفهم چې اپوزیشن سخت رول تر
من نه ډاکټر صاحب داوت خټک صاحب سوال دا دی لکه څنګه ډاکټر صاحب مو ویلې چې نه یوازې د حکومت لډیر غټ مشکل سره مخامخ دی، اپوزیشن لډیر مشکل سره مخامخ دی، موږ د فوج هم یادونه وکړه چې هغه هم له مشکل سره ستاسو په خیال باندې د فوج د پاره هم دا ډیر یو ډیلیکیټ سچویشن دی، یو ډیر مشکل سچویشن دی چې په دې پولیس ورات باندې څنګه لاړ شي؟
کاکر صاحب د پاکستان فوج کو ګوري نو اغي همیشه د یو سیس چې ډیر زیات خیال ساتل د ستاسو زمونږ په تجربه کې دی، یو څنګه چې ګورو هغه د خپل ایمیج یعنی چې دی هغه خپل
تصویر څنګه
خلکو ته څنګه نو هغه کاغه د هند سره په بارډر باندې جنگ دی، کاغه د ملیټنسی خلاف جنگ دی، کاغه په ملک کې دننه کارونه دي، که سیلاب راغلی دی، که زلزلہ راغلی دا خو دی خپل ځان داسې وړاندې کړی دی چې د دې ملک بچکون کی مسیحا چې یو هغه مونږ یو. خو
که په دې تیرو وختو کې د 2013 یا 2014 ته مونږ شاته لاړ شو، لکه نواز شریف ته ورشو چې مجھے کیوں نکالا، هغه خبر راواچو، نو په وړو صوبو کې خود فوج خلاف اواز به اوچتې دو، په سند کې به، په بلوچستان کې به، په پښتونخوا کې به، خو اوس د پنجاب د ګوجروالې نه راوچتېږي. نواز شریف باقاعده نمونه اخلي، دا د فوج لپاره ډېر لوی د مشکل خبر،
نیکنامه او بدنامه.
پنجاب بیا د فوج کور دی، د اغه زینه اوازون راوچتېږي. اوس د اپوزیشن په بیانیه کې تاو تریخوال ډیر سخت کله راغی، الیکشن او شو پاغي باندې خوم بو، خو چې کله د میر حاصل خان بزنجو الیکشن او شو سنجرانی منتخب شو، نو تاسو بیا وګورئ دی ډیر سخت غوسه په دې خبره باندې. اوس کدا بیا داسې کیږي او د فوج لاس وی، لکه بابر افتخار چې څنګه ویلی دی د فوج ترجمان چې مونږه په سیاست کې مخکل کوي، کدا خو رښتیا وشوه دی پکې کار غوته ونه لرلې، خو ډیره خدا، خو کدا ور پکې داسې خبره مخې ته راغله، نو بیا به د اپوزیشن د لهجه چې دا د خبرې چې دی مخکې پیپلز پارټي نرمه، هغه به نور هم تیز شي، نو فوج به دې کې ډیر زیات احتیاط کوي، خو دا به اوس کتلې شي.
اچھا، ډیره مننه داود خټک صاحب ستاسو، ډاکټر سرفراز خان صاحب ستاسو ډیره مننه په دې بحث کې برخه را سره واخسته، وخت هم دومره، تاسو دواړو ته خدای پاماونی وایم او مننه کوم.